دفتشام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند و حالا هم برنامه بعدی رادیو آزادی آغاز میشود که صفی الله استانکزی میزبان آن است. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه کوم سید سمی عباس تری مشی. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضاریږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یکشنبه د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا او طالبانو خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي د کابل پلی خمري او پلی خمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. خو درار څخه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې ور احضار کړی څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د ده د نهو میاشتو د خبرو پوښتنې ترې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 29 میلیون ډالر مرسته وکړه. او د افغانستان، بنگلادش، سریلانکا د درې اړخیز کرکټ لوبي به سر له ننه پیلېږي. د هماري چې اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګڼي دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو خبرې له طالبانو سره د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ پای ته رسېدلې اعلان کړې. ښاغلي ترامپ د امریکا او طالبانو خبرې لغوه کړې او همدارنګه د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کیمپ ډیوډ کې هم خپله لیدنه لغوه اعلان کړله. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې خاص استازی زلمی خلیلزاد پوره 9 میاشتې د قطر پلازمینه دوها کې نه دور له طالبانو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې مذاکرات مخته یوړل. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ناستو په اړه باندې د وضاحت لپاره د 2 وار مخکې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی وو او خو د نو ورغله. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو ویلي دي چې د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې دوی ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. جزئیات به وروسته درته خبر کړو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 29 میلیون ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 29 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویاندوی محیب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي.
محمود د امنیت چورګون په وینا 14 سوال طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله مولوی نبی او مولوی اجمل له دوی مشهور سرګروپانه قومندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکنی ولسوال هم وو. دا په کلمان جوړل شوي دي. د دوی شمېر وسایل مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې مهال وشو چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرونو ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 اویا لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیه پکې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق ورول کیږي. هندي رسنوی د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایی شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیز سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې هم د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبري اوریدي. پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د درې پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونه د راپور خبریدو څو شی به ورسته خبر شو دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل کلون رئیس د امریکا هر راز جاسوسی یو مخ منه کړی ده. د ترامپ اداري اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالر پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ترامپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس خوا دغه مرسته تصویب کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پیسو یا انټرپول په بخښنی سره موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بے درکه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخروا چې پرون په یو خبري غونډه کې خبري کولې په دې اړه څه ونه ویل چې انټرپول څخه کلک کله دا غوښتنه کړې. خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د کانګرس لخوا احضار شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د خپلو فعالیتونو په اړه باندې وضاحت ورکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته غوښتل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یکشنبه له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. د بغلان چارواکی وی چې د بغلان مزار او د بغلان کابل لوی لارې د ترافیکو په مخ پرانیسته ده.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرفه ما طرف دوشي ما طرف پلخومي تمام کماندو او پولیس حضور داشن. عملیات آغاز کردیم. رابری ترافیک پاشد. ما فعلا پوسته بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د موقت حکومت د پلویانو پر ضد یو ځل بیا پرون په یو کمپاینی غونډه کې څرګندونې وکړې.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري. سوله غواړی. انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره چې نیمه نړۍ ده هغه به تاسو ته خبر کړو. ازادي راديو ته غواګیاست ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولش پګنې منځني څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس لخوا احضار شوی دی څو د کانګرس مینانو پښتنو ته ځواب وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي پرون د خلیلزاد احضاریه صادر کړی ده. تمه ده چې خلیلزاد د احضاریې نیټه د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او له هغه غوښتل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د کانګرس ته ورشي او د دغه کمیټي پښتنو ته د ځواب ووایي. د دغه کمیټي یو غړي ویلي و چې دوی د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې له پوره وضاحت نه دی خبر او د خبره چې له دغو مسایلو ستړي شوې دي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره خبرې پایته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د دغه تازه غوښتنې په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د بهرنیو د دغه وزارت ویان دی مورګان اورتاګس پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې زیاتې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هدف لا هم په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ده اغلی مورګان وایي
امباسډر خلیلزاد از هیر ان واشنگتن اند
سفیر خلیلزاد دلته په واشنگتن کې دی او د هغه څه په اړه باندې به ځواب وي چې دلته دی. فکر کوم چې موږ په تیر کې چې صدر لودل او په مخ روانو او په اړه باندې نه میاشتې مذاکرې هم وشوي، ښایي یو کال موږ له دې ځایه ډېرې زیاتې خبرې وکړي. او لکه څنګه چې ولسمشر په خپل کمپاین کې هم ویلي و چې په افغانستان کې د هغه هدف د سولې ته رسیدل او زموږ د اساکرو رایستل دي، او فکر کوم چې د ولسمشر هدف لا هم په خپل ځای پاتې دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیر کال راهیسې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې نه داور خبري وکړي. د دوی خبري په نهم دور سره پای ته ورسېدلې. خغلی خلیلزاد او طالبانو په دغه د نهم دور په پای کې د یو احتمالي هوکړه لیک په اړه هم موافقه وکړه، خو هغه موافقه چې تر سره نشوله او لاسلیک نشو. افغان ولسمشر هم دغه موافقه لیدلې و. د همدغه موافقه د متن تدرسیدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبري لغو کړې او همدارنګه له طالبانو سره او د هغوی له مشرانو همدارنګه له افغان ولسمشر سره په کیمپ ډیوډ کې خپل پلان شوی لیدنه لغو اعلان کړه. ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرو کې وویل چې دی به د امریکا متحده ایالاتونو پوځونو ته امر وکړي چې په طالبانو باندې بریدونه لا زیات کړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلیخمري او پلیخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دا لارې وروسته له دې بندې شوې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندیدو په خاطر یو لس ورځې منتظر پاتې شول. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پلوخمری کابل او پلوخمری مزار شریف لوی لاری له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوه. د لوی لاری د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
عملیاتو د ساعت کیلګي له دوشي از دوه طرفه
د عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی د ترافیکو پر مخ پرانستی پوستي جوړیږي او مسافر وست لای راتلای شي.
د تنن آزاد از مسیر عبور کنن.
شغلی بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلخمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزلس نور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تر دی دمه پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصن دی ویلی. ده پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لاری یوولس روزی وراندی پر پلخمری شار ده طالبانو له حملو روست بندی شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
رسول احمد کابل نه مې څنګه وهلی کندوز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم. یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نه شي کولی.
د بغلان د امنیت قوماندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پرله پسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود و، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب په سیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزه توګه باندې دفع شوی. ولې وسلوال طالبان کراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کړي چې وخت نا وخت هلته راوځي، له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزني پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه وړم کال وسلوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړ او د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړي چې په دغه لاره باندې تګ راتګ ونه کړي. کله چې ملکی خلکو په دغه لاره باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي، متاسفانه ځینې پکې شاهدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لاره باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبد الله موهب پرون د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ته تللی و. دغه ولسوالۍ په خوا 2 کاله د طالبانو په لاس کې وه او بیرته افغان ځواکونو ترې ونیوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي موهب وویل چې د غزنی په څیر به په ځینو نورو سیمو کې هم له وسلوالو مخالفینو هغه سیمې ونیسي چې د هغوی په واک کې دي. په دې اړه حبیب تاثیر یو رپورټ له غزنی رالیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمد الله موهب وايي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وايي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګ به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په 13 کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي موهب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
مونږ په دې نیت باندې جو مری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن نه ونیسي. هدف مو دا دی چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلې.
حمد الله موهب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
د د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. ښاغلی غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې دا خبرې کولې. هغه وویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخو د ښاغلی غنی د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمد زیو د قوم پیوی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ او خپل ملاتړ له دغه ټیم اعلان کړو بل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړي، انتخابات شرط دي چې واک راکړي. بیا غواړي چې 250 نفره ایلیگل یا مذاکرات ایلیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو.
د ښاغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویاړ ویلی سم لومړی ځل چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو، په مذاکرات هم ګټو، دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سوله معنی او زن نه یو، بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه کړو.
په دغه راټولېدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشرانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتل تر لنډې د میورسته بعد افغانستان په اړه د لویدو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس پرونی د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقاله لیکلي. فوربس لیکلي د بیلانس انټرنیټي پانی د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونه لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 102 میلیارد ډالر پرې لګیدلی. په دغه کال کې څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلي دي ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دوري شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 60000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوري شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه لپاره رسیدوي هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسته یو لوړ ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی ک په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال ل ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع د لکړی او پامې ډيري واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر اکشن بل طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د تلسکلنې جګړې د پای ته رسولو او دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبري وکړي. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورخکاره کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته لاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوچی په ښار کې سره ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوی دقیقی خبرو کې پر امنیتی مسئلو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی هم ژغی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکې اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یو میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه شمس الحق داوري د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ورور لاره کجکی کې ولسوالۍ کې وس د سلام نو خدا و یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بېخي هغه کارم پرې شوی دی. د پاجاتګ د دلیدا کاڅه څخه مهله دا لري چې موږ راواز ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم. د نیرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه کوي سره په تماس کې چې په افغانستان کې دا سم د مننه چې روان دی فیسبوک روان دی دا شان دي کارونه اخیستل کیږي یا پیرول کیږي یا پرزول کیږي. دا کارونه به مخکې موږ په 500 افغانۍ اخیستلې پوره 500 افغانۍ به موږ راکولې اوس د دولت چې زموږ 15 افغانۍ کارکړي موږ ته 500 ولې پاتې کیږي. همدارنګه موږ په 500 افغانۍ باندې 500 ونډې اخیستلې اوس هغه چې لسمه انګیزه موږ شرکتونه ولا اخلي. په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 200 پاکستاني کلدار باندې. ایران کې لږ به انټرنیټ ورته په 300 تومن چې یو څلته افغانو سره سمون خوري. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 400 روپو باندې چې د 400 افغانو سره سمون خوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتره باندې دا په یو ځکه کې نشته دی. دومره وخت چې څنګه ګرځو چې اگر نه په دې انټرنیټونو باندې ځي
دا د کندهار خبرې کوم چې روغ اسکاتر راځي د چوک څخه بیا د سیمه تر پوستې پورې دغه سړک غم ولې نه خوري کېږي زړه وایي صاحب محترم سره تاسو دا خبرې شریک کړئ چې شکایت راوړل دغه سړک وګوري چې دغه سړک بېخي وضع خراب ده دوړې دي د بدې په کارني د پوستېږي ورو ورو هره ورځ انسانان د کوزېږي د انسانانو ګرده مجوړې کړل ولکه د ځینې جوړې کړي دي یو خاص د ګنج ولاړ دي د سړک پر ځای باندې څونه خرڅي خلک راځي تاسو راځي ګوري او پر بل خوا باندې هغه ګوري جغل او خښتو ګچ دا شان خرڅي دوکانداري خلک خرڅ کړي دي دغه معلومات وکړي چې دا وروره کوم ساعت چې پر کار چا مربوط ده دا پیسې چې څو کاسې دغه سوال دی چې سره وکړي دا دغه سړک په اړه چې شروع دا سړک کار ځکه چې شروع دې دغه مشکل ده حل کړي نور مخ نه کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غواګاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او 15.5 باندې خبرونه کوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړي او غواړي پښتني تری وکړي د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځمبي ته پلان شوی د استاد جوړګې د بهرنیو د چارو کمیټې رئیس لیټنجل پرونو ویل د ټرمپ ادارې زلمای خلیلزاد نه دی پریخي چې د امریکا استادو ته توضیحات ورکړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمای خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته اظهار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 شنبه د سپتمبر په 1 له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي اومدارنګ له طالبانو او افغان ولسمشر سره خپل یو لیدنه لغوه کړه امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه دغه مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لک تر لګ شپاړس طالبان وژل شوی د دلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لک هندي روپیو په ارزښت سره نیولی اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینی مانی خبرې اوریدي او د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ اوس هم دوه نیوز پروګرامونه لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د کور کلی پروګرام واوري
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپرېږي د کار خزو ته کومې ستونزې راولاړې کړي هغه کسان چې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه خپروي قانوني پاړه څه حکم کوي او څنګه کې د لایشي دا ویډیوګان لا ټولنیزو پاڼو پاک شي
کله چې کوټه مې ورو را بیا دومره وایلم په ځای
لامه فکر کوم د ډیر لوی ظلم د جفا ده
چیرته د یو چا شخصي ویډیوي ډایرکټ لغوي په ماغه ویډیو باندې رپورت کوي
په 1918 ماده کې او 1919 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدل
هم دې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی ورته غوښ شي
د هر چا ژوند له خوګو او ترخو خاطرو څخه ډک دی خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوګي بدل شي په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي خو دلته تابو ګڼل کیږي او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو نو سم د واره ښځې له توهین تحقیر وهلو ټکولو طلاق او ان وجلو سره مخ کیږي. څلیر ویش کاله نه پیغله چې مونږه د فرزانی په مستعار نوم یاد ووي، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وای د ترزوی واده یو زخته خوشاله و، په واده کې نڅا وکړه، خو دې نڅای ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانی په خبره کومه ویډیو چې د عمل ور د دې د نڅیدو لجریان اخیستي ورسته دومره نشر شو چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و په هغه کې زه کې ډېدلم، بیا د عمل ور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته او خپل تلیفون کې، بیا هغه تلیفون نه ورور خپل تلیفون ته لیږل، او بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار و، بیا یې دومره وویلم پوزای راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی، بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کومه دی د موږ نوم بد کړی دی، زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم هلته د نه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې ویلې دو ته مې راغلې وه، هغو راته ویلې چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل د دو ځای نه راوباسي، وایي چې تا مړه کوي که ته وس د دو ځای نه راوم زه هغوی چې دی تا پسې دي دلته کیس ته بیګا ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوې، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بی بی جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډیرو سختیو او غمونو سره مخ شوې، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بی بی جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
دا پورته چې تللې وه ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا یو راغلې زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې، بیا تلیفون ما خور راته کړی و په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلې په دا ده دا نو خلکو ټولو لیدلې، دوست مې هم لیدلې، دښمن مې هم لیدلې. لاړم پورته مال پلی از خدای زه خو غم ډېر لرم، زه خو غم زه ډېره غم دي دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعال شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت سې کیږي سي د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر میرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، کچیرې زه د یوې بلې میرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلۍ منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وه، خو وروسته له فلم خپرېدو یا ویډیو خپرېدو نه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي، بدبیني منځته راشي، بدګماني منځته راشي او همداسې په ښځو کې منفي احساسات راپیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوی ته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پوري کړي.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پو او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوي دي.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري ورته د جزا په 1818 ماده کې او 1819 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري که یو څوک د یو چا انځور پرته د اجازې نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بې حیثیتۍ یا د بې عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په دوه کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا له 2000 تر 1600 افغانیو پورې په نقدي جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره خزي د سایبری امنیت له ستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا یو کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبری ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړې برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار شیرشاه نوابی وایي دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څیړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني عصبونه رسوي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې خویندو ته او مشخصا ښځو ته آرام چاپیریال په سوشل میډیا کې رامنځته کړو.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی دنده ده چې د ښځو د شخصي ویډیوګانو او عکسونو خپرونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو تر اوسه پورې چا رسمن دوی ته خپل شکایت نه دی سپارلی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي
موږ له هیوادوالو څخه غواړو هغه خویندې مخکن دوی حد کې حتی زموږ ورونه کولی چې دا موضوع یاده کړي، ځکه دوی هم که اجازه ورنه کړي چا ته یا هم د دوی خوښه نه وي چې د دوی تصویر یا هم د دوی ویډیو نشر شي، نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دا د پرسمي او کسبي ډول باندې د کورنیو چارو وزارت ته دوی شکایت ثبت کړي او د دوی د شکایت د رسیدګۍ لپاره موږ مکلفیت او مسؤلیت لرو. تر اوسه پورې داسې کومه قضیه له کورنیو چارو وزارت سره، داسې کومه میرمن چې رسمي او کتبي راغلې وي له دغې ستونزې څخه یې معلومات ورکړي وي، تر اوسه نه ده ثبت سوی. خاصه ستونزه چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ معلوماتي وزارت څخه موږ سره شریک شوي دي، هغه هم انټرنیټي ستونزې دي، اما دا په مشخص ډول د نجونو او زموږ د خویندو هغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دیتا یعنی
نراجی. کله چې د ښځو او نجونو شخصي ویډیوګانې په ټولنیزو پاڼو خپریږي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي، آیا د دې ویډیوګانو پاکول او له منځه وړل هم ممکن دي کنه؟ په همدې اړه د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد عمر فاروق هزاربوز وایي د دې ویډیوګانو له منځه وړل په هغه صورت امکان لري چې متضرر ښځې او یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو پاڼو کمپنیو ته شکایت وکړي. دا چې دغه کار څنګه ترسره شي د یې په خپله راته وایي.
که چیرې په یوټیوب ویډیو اپلوډ شوې وي یا په یوټیوب کې اچول شوې وي، نو یوټیوب خپل قوانین لري. که چیرته د یو چا شخصي ویډیوي مثال شخصي ویډیو ده هغه اپلوډ شوې ده، نو یو خو دا ده چې ډایرکټ له هغوی په هغه ویډیو باندې رپورټ کوي او په ویډیو کې دا مسله هلته څو آپشن لري چې دوی هغه آپشن خوښوي چې دغه زما شخصي ویډیو ده او دا فلانکي کس اچولې ده. د دې لپاره اول باید ضرور دا وي چې هغه شخص چې کوم دی ویډیو باندې رپورټ کوي هغه باید یوټیوب کې خپل اکاونټ ولري یا حساب ولري، او اکاونټ یې هم په دې شکل باید وي چې هغه کې خپل عکس وي، خپل نوم وي، معلومات وي، فیسبوک یې ورسره کنیکټ وي. یوټیوب یې چلیر ساتو کې خپل وګوري او دا غینه بعد ویډیو ډیلیټ کی او بند کی.
ځینې وخت د نجونو او ښځو شخصي ویډیوګانې د هغوی د موبایلونو تر خرڅولو وروسته هم د ځینو کسانو لاس ته ورځي او بیا په ټولنیزو پاڼو کې په لوی سرخوږي ورته بدل شي. په همدې اړه بیا هم عمر فاروق هزاربوز وایي
که چیرته څوک موبایل واخلی او بیرته موبایل په بازار کې پام بازار کې خرڅی، بدبختانه زمونږ افغانان د خاصیت لري چې هغه اصل په سلو کې غری کوي او دغه هغه ډیټا رو باسي، حتی که هغه څومره تاسو ډیلیټ کړئ
بیرته روزی. بهتره دا ده چې موبایل واخلې، شخصي ډیټا مو چې کوم ده، عکسونه دي، ویډیوګانې دي، میوزیک ته یا داسې نور شونه دي، میموري کارت کې واچوي موبایل کې. بیا چې کله موبایل خرڅوي نو ستاسو ډیټا په میموري کارت کې ده، نو که موبایل خرڅم شي که څوک یې ریکور هم کړي ستاسو ډیټا نه راوځي. که چیرته موبایل کې د میموري کارت سهولت نه وي، لکه موږ سره آیفون دی، نو هغوی بل آپشن نه کار اخیستلی شي چې د آی کلاود په نامه دی، چې تاسو خپله ټوله شخصي ډیټا هلته ور انتقال کوي، نو بیا تاسو سره ستاسو موبایل بیخي خالی دی.
خو مدني فعاله او د ولسمشر غني پخوانی سلاکاره شریفه زرمتی وایي کله چې د ښځو ویډیو او انځورونه خپریږي په دې کې د ښځو خپله ګناه نشته، نو ځکه باید دغه موضوع تر دې حده هم جدي نشي چې د یوې نجلۍ او یا ښځې په مرګ تمامه شي.
کورنۍ د کورنۍ نارینه دا موضوع دومره جدي و نه ګڼي سي خدای مکه هغه د دې په مرګ ژوبله او یا هم د ژوند کې د طلاق باعث وګرځي. دا موضوع دی کولای سي بیرته د مخالکې تر یو حده پورې څنګه کولای سي دې ته د حل لاره پیدا کړي، او یو انجام سوی کار ده په دې برخه کې کوي چیرې نارینه دې ته فکر وکړي سي اوس خو یو کار سوی ده، اما په دې باندې ولې د خپل کورنۍ ژوند موږ تاریخ کو دا به بهتر وي سي یغه ته د پای ټکی کې.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو او ریډونکو یو زلبیامو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور لډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منزور کار تارتیا ده، او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډیره کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنۍ کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډیرې کمې سرمایې څخه کاروبار پیل کړ. نو مړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلالم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې. وړو کې دکان مې دا غزنم شروع کړو، همدا هلې زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم. سل کسان او سل کسان یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي، هم ټریننګ کړلې، ماشيني مور کړې. همدا غس ځوانان چې غوډ در په درګرزي غوډ د پرم د کار زمينه برابر کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000 5000 کسان زمونږ شرکتونو کې کار وکي او دوی ته خمه او قید تولید زکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی، او په دې کې د خلکو لپاره ډیره زیاته د کار زمينه برابري. او اوس غواړو چې ان شاء الله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې، او خاص تن په تاجکستان او ازبکستان کې، او ان شاء الله نوې کال کې زمونږ د مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوره کیږي، او مونږ باید دغه ګرم ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي، او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نو ما وړای وای چې په دې لار کې لګان ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صافی زیاتوی
خاص تن په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا غا په همدا فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نورسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې، او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکانداری په خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازنی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي انشاءالله چې کامیابی شته پکې حتمن. موږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کړه چې یو مینوی واده کړی و تقریبا درې میاشتې واده مې کېدلو 800 افغانۍ سره پاتې داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 روپۍ افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زرا او شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم دمغه د شینه دغه دوکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کی او دغه اوسله او مقامات صداقت د ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس چې خلک مثلا تجاران دي غټ غټ شرکتونه لري دغه تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده کچېری په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغندرول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاط مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي دا چې ولې نوموړی زیاتوي.
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډیره حده ډیری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی. خو د دې جرأت هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسیږي یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسیږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نه شو. ټول خبره دې تر اګرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی وی کمی بودیجه نه جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانۍ ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سوداګر حاجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سده چې د هر شي آغاز سي په مشکل کې یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي د ځان نه بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولی شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي ښځه او نر کار کوي اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډیر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي د هغه په قدر هم پوهیږي او هغه کولی شي وطن په وسایي کې د وطن په آبادۍ کې دا خپله سهم شي. زموږ افغانستان کې چې ډیر زیات مشکلات دي دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې 15 اوس به ځوان کوي په هغه کې 3-4 بیکاره وي. هغه یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا موږ تمویلوي نو په نورو ملکو کې 15 کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي نو همغه دا چې اقتصاد جوړوي.
دا چې صنایعو او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایه څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړې د صنایعو او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت تجارت ډېر زیات لاسته راوړنې لري او په دې زمین کې ډېر زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سي تجارتونه شروع کوي د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر 100 روپو 100 افغانۍ پورې راکوز کړی دی. ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړې دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدود پیسو یې هم دوی شروع کوی سي. ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره موږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مور سره درلودل چې په هغې په اړه موږ ورسره وغږېږي تاجر چې موږ ته راځي تجارت نه ویل پیل کوي د هغې تر څنګه ستا څومره ورسره همکاریانې کوی سي هغوی موږ ته ډاډګیرنه راکړې.
آزادی رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د آزادی رادیو نه اورم او دوستان د ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
Yes. وسړیا دا څوک دی چې په دې مېلمستیا کې دومره آمادګي ورته نیول سوې ده؟ څه حال دی؟ څومره په ټولو ګران دی؟ هات من کوم ملي شخصیت دی؟
والله که پوه شوم دومره مې اورېدلي چې کوم غټ تجار دی. ته صبر چې راشي وبګورو چې دا بختور څوک دی چې دومره خلک ورته ښکته او پورته کېږي.
وسړیا دا پیسې م څومره ښه شی دی. پیسې دې په خپل جیب کې وي قدر خلک در کوي. توبه موږ ته ګوره، والله که مو څوک سلام ته وعلیکم ووایي
بیا نو اوس نالخت مه کوه، پرې چې دا سړی وګورم چې دا څوک دی.
سلام سلام.
دا سیف موری دا کس کو ما چیرته لیدلی؟ ته صبر چې له فکر ته مې راشي.
زرشه در په یاد یې که کاشکې وپېژنې چې تا ته م یو کاروبار جوړ کړي.
تا خو د ټولو څخه همدا توقع ده چې ما ته د کاروبار پیدا کړي.
خود نو نوره ستومانه یمه له دې ډېرې بېوزلۍ، بېکورۍ او غریبۍ نه.
وی وی د اسف موري رایاد شو، تا خو د غلام جان ماما زوی دی.
کوم غلام جان؟
هغه زموږ ژرندګړي یو زوی درلود، هغه وخت په مکتب کې و.
ښه رایاد شو، هغه په برکل کې چې زرنده وه.
او دا نام خدا څومره سرمایه دار شوی دی. ته به څه کړي وې ښځې؟ هېڅ باور نشم کولی. ښځې زه ورځم روغبړ ورسره کوم او دا هم ترې پوښتم چې څنګه داسې لوی تجار شوې.
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کړي.
او ښځې سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان. خی جوړ په خیر؟ صحت ښه دی؟
خیر یوسی، اجازه دی یو څو خبرې در سره وکم؟
ولې نه، مهرباني کاکا جان، راځه دلته کینه څنګ ته مې.
کور دی آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستئ، څیره مو راته آشنا وه، ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې خفه نه شئ صاحب.
نه ولې به خفه شم؟ او خدای بخله، غلام جان زما پلار و. تاسو څوک؟
زه میرزا شاه کاکا دی. ستا پلار خو زما یار، دوست، رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا، څنګه یې؟ پلار مې ستاسو کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه، ښه یم، فضل دی خدای دی. مونږ چې له کلي راوتو ته ډېر وړوکی وي. رښتیا پلار دی خدای وبخښه، خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا، پلار مې ډېر ناروغه شو، وضعیت مو ډېر خراب و. ما په خپله هم د پلار مریضي ګالله، هم د کور مسؤلیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. پوهېږې کاکا، جرابې مې خرڅولې.
هو زویه، ټول همداسې حالت تېر کړو. ښه، او شکر لوی تجاري.
هو کاکا جانه، نو بیا مجبوره شوم چې له بانکه قرضه واخلم، او دا کار مې هم وکړه. له بانکه مې قرضه واخیستله، له پاکستان څخه مې ځینې کالي مالی راوړل او دلته مې خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډېر ښه زویه، خدای دې نور هم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
او زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي، په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
مین بند بیلیگی سڑم نرے نرے خوگی گی سڑم نرے 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 خوگی گی تم ین بد بیلی گی تم ین بد بیلی گی تم ین بد بیلی گی تم ین بد Okay.